اوریدونکو مشال ریډیو ته یواری بیا په خیر اخلي. په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ملي امیرزاده يم او په دې خبري غړی کې درته زه هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه ریپورتونه لرو، خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونه واورو د نجیب امیر نه.
سر کې پامو کې د خبرونو سر ټکو ته د پاکستان د دوه ګوندونو پیپلز پارټي او متحده قومي مومنت ترمن سیاسي ناندري ختم شوه. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال پیټریوس وایي د طالبانو فعالیتونه کم کړي دي. د جاپان خلک د ایټمی تابکاری د ممکنه خطر سره لاس او ګریوان دي. په لیبیا کې د کرنل قذافي وفادار ځواکونه د بنغازي خار د بیانې ولو په حساب وخدي او د کرکټ په ورلد کپ کې نن د استرالیا او کینیډا ترمنځ مقابله کیږي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک بیگانه وخت په کراچۍ کې خبريالانو ته ویل چې د دوی او د متحده قومي مومنت ترمنځ ناندري ختم شوی او اتحاد به زر پرځای شي. بل پلو ام کیو ام د نن نه د اسمبلیانو د بایکاټ د ختمولو اعلان کړی دی. د پاکستان مرکزی تحقیقاتی ادارې اف ای ای د دغه هیواد د مذهبي چارو پخوانی وزیر حامد سید کاظمی گرفتار کړی دی. ښاغلی کاظمی وروسته لاغې ونیول شو چې د پاکستانی حاجیانو لپاره په سعودي عربستان کې د ځای د بندوبست کولو په معامله کې تر تورن پیژندل کېدو وروسته د راولپنډۍ ښار یو عدالت د نوموړي ضمانت قبول نه کړ. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او داغه د کرغیزستاني سیال الماز بیگ اتمبایوف ترمنځ په بشکک کې د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ تړون لاسلیک شوه دی. په دغه تړون کې دوه نور هیوادونه چین او قزاقستان هم شامل دي او په دې اړه په 2004 کال کې هم د سلورو واړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې شوې وې. د بلوچستان په ماستونګ سیمه کې نن سهار وسلوالو کسانو په هغو ټینکرونو برید کړی چې افغانستان کې میش نیټو ځواکونو ته تیل وړي. د پولیسو چارواکو زموږ خبریال ته ویلي چې په دغه پیښه کې یو کس وژل شوی، یو بل ټپي شوی او سلور ټینکرونه هم تباه کړی شوی دي. د شمالي وزیرستان په داتاخیلو کې یو وربیا مشکوکو بی پایلټ الوتکو برید کړی چې پکې د 15 کسانو د وژل کېدو رپورټونه دي. په دې اړه لسیمینا د مشال ریډیو خبریال رپورټ کوي.
د ابتدایي اطلاعات په مطابق د امریکایي بی پایلټ الوتکې په دغه بریج 15 شکمن کسان ویشتلی شوي دي. د ځایي انتظامیا چارواکي او قبایلیون وایي چې تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې دا ویشتلی شوي یا وژل شوي کسان ورچني دي قضایي طالبان.
خبریال سیلاب مسعود. په افغانستان کې د امریکا د ځواکونو لوړپوړي قومندان جنرال ډیوډ پیټریوس په واشنگټن کې د پارلمان غړو ته ویلي په افغانستان کې امریکایي او نړیوالو ځواکونو د طالبانو پرمختګ ټکنه کړې ده.
It is ISAF's assessment that the momentum achieved by the Taliban in Afghanistan.
دا ISAF سنجونی ته کو کتل شي نو د 2015 میلادي کال را په دی خوا د افغانستان په یو شمیر سیمو کې طالبان لمات سره مخ شوي دي.
خو نوموړي د سینټ کمیټې ته ویلي چې د دوی لاسته راوړنې لا هم کمزوري او لاس نه خوېدونکي دي. خبرونه د مشال ریډیو نوري. په جاپان کې په ایټمی بټۍ کې کارګران چې د اوبو للارې ریاکټر د اوبو په ذریعه د سړولو هڅه کوي په موقتی توګه د دې مرکز نه وستل شوي. د جاپان د کابینې یو ستر چارواکي یوکیدو ادوانو ویلي دا ګامې په دې مرکز کې د لوړې درجې تابکاري له وجې اخیستلې. د نوموړي په خبره د دې نه وړاندې د دې مرکز نه بړاس راوتل لیدل شوي. د دې نه علاوه د دې اټومي ریاکټر په یوې برخه کې په دویم ځل د اور لګیدلو هم رپورټونه دي. د بحرین بادشاه وروسته لاغې چې په دغه هیواد کې د مخالفو مظاهره کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو له امله لږ تر لږه 2 کسان ووژل شول او 200 نور ټپیان شول، تر 3 میاشتو پورې بیرنۍ حالت اعلان کړی دی. د لیبیا په مشرقي سیمه بنغازي کې د کرنل معمر قذافي وفادار ځواکونه د مخالفو د واکمنې سیمې نیولو ته نږدې شوې دي. سرکاري ټلویزیون خبر ورکوي چې دغو ځواکونو د عجبي یا خار کنټرول په خپل لاس کې اخیستی او اوس دوی د بنغازي خار په لوري د پرمختګ په حال کې دي. په لیبیا کې د پاکستان سفیر سیما نقوی وایي تر اوسه 200 نه زیات پاکستانیان له دغه هیواد نه بیرته پاکستان ته رسول شوي دي. په لیبیا کې سناسه 3000 پاکستانیان میشته دي چې یو شمېر د بدم نه حالاتو د وجه پاکستان ته ستنېدل غواړي. بل پلو په جاپان کې د پاکستان سفیر وایي په جاپان کې د زلزلې او د سونامي له امله یو پاکستانی هم اغېزمن شوی نه دی. په جاپان کې هم ګڼ شمېر پاکستانیان ژوند کوي چې د ځینو تعلق د خیبر پښتونخوا سره دی. د بشری حقوقو د سارنې اداره هیومن رائټس واچ وایي د ازبکستان چارواکو دوی دي تړ کړی چې په تاشکند کې خپل دفتر وتړي. نوموړې اداره دا هم وایي چې تر دې مخکې هم د دوی مامورینو ته د ویزو په نور کولو ازبک چارواکو د دوی د کار د مخنیوي هڅه کړې وه. او وروسته خبر د کرکټ لنړې. د کرکټ د ورلد کپ په سلسله کې نن 15 میچ په بنگلور ښار کې د استرالیا او کینیډا ترمنځ کیدونکې ده. د دواړو لوبډلو تعلق د ګروپ ای سره ده. لوبه به د پیښور په وخت د ماسپخین په 2 بجو پیلېږي. پرون جنوبي افریقا آیرلند ته ماتې ورکړې وه. د اوتر دې غړې د مشالې ډیو خبرونه.
تاسو خبرونه د مشال لیډیو نو اوریدل چې زموږ همکار نجیب امیر وړاندې کول. په دې خبرونه کې تاسو لپاره د ریپورتونو هم ځای پر ځای شوې دي. د پاکستان پیپلز ګوند او د متحده قومي موومنت ترمنځ کشالې هوارې شوې دي. معلومات په واره په افغانستان کې د بارنیو ځواکونو کمانډان جنرال ډیوډ پیټریس د امریکایي سینیټ یوې کمیټې ته د طالبانو پر ضد جګړې کې د لاسته راوړنو په اړه وویل.
د ایساف سنجونې ته کو کتل شي نو د 2015 میلادي کال را په دیخوا د افغانستان په یو شمېر سیمو کې طالبان لماتې سره مخ شوي دي، خو بیا هم نازکې او په شاتلونکې دي.
په دې خبرونه کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان سره مرکه لرو.
چې مونږ په هیڅ قیمت څوک ځان ته ټوټولی نشي، ها یو سړی دی وایي چې زه د تشدد مزاحمت کوم، زه به د حکومت قانون منم او دریم چې زما خوره به پر هیچ چا خلاف نه استعمالي کی څه تیار یم جوړ سره کینم خبراتو.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته د مشال لیډیو سره اوسه. تاسو مشال لیډیو ته غوږیږئ. تیر شپه بلاول هاوس کراچۍ کې د ولسمشر زرداری او د ام کیو ام د مشرانو ترمنځ تر سره شوې غونډه کې پریکړه شوې ده چې پیپلز امن کمیټي باندې به بندیز لګول شي. د تیر شپې د غونډې وروسته ام کیو ام د قومي اسمبلی، سینټ او سند اسمبلی اعلان کړي چې بایکاټ به ختم کړي. په دې اړه نور تفصیل کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورت کې راکوي.
د ایم کیو ایم ډلې مشرانو تیر شپه بلاول هاوس کراچۍ کې د صدر آصف علي زرداری سره وکتل او د دواړو ګوندونو ترمنځ د رامنځته شوو اختلافاتو په اړه یې خبرې اترې وکړې. د غونډې وروسته مطبوعاتو سره په خبرو کې د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک وویل چې ایم کیو ایم ته د پیپلز امن کمیټۍ څخه ګیلې وې او د هغوی ګیلې ختم کړې شوې. رحمان ملک وایي په ټول ملک کې او په ځانګړې توګه کراچۍ کې جرمونو کې ککړانه سیر او ترهګر د خپل ځان د بچ کولو په خاطر د سیاسي ګوندونو کارولو څخه ګټه اخلي. نن صدر زرداری او الطاف حسین په دې سره متفق شول چې په ملک کې په جرمونو کې ککړ هیڅ قسم عناصر به نشي برداشت کولای. رحمان ملک زیاته کړه چې په غونډه کې په دې خبرو هم اتفاق وشو چې دواړه ګوندونه به د یو بل خلاف د بیانبازۍ لړۍ پورن ودروي او په راتلونکي کې به داسې بیانونه ورکولو څخه ډډه کیږي چې له وجې یې د دواړو ګوندونو ترمنځ اختلافات پیدا کړي. غونډه کې پریکړه وشوه چې پیپلز امن کمیټي به قانون ګرځولی شي او د هغې ټول دفترونه به د نن څخه تړلی شي. د دې ترڅنګ ایم کیو ایم د قومي اسمبلی، سینټ او سند اسمبلی څخه اعلان کړی پریکون ختم کړی دی او نن به د ایم کیو ایم د سند اسمبلی غړي د اسمبلی په غونډه کې ګډون کوي. غونډه کې د دواړو ګوندونو ترمنځ د یوې 4 کسیزې کمیټۍ په جوړولو سلا وشوه چې پکې به د ایم کیو ایم او پیپلز پارټۍ دوه وزیران غړیتوب ولري او د دې کمیټۍ مشري به رحمان ملک په غاړه لري. دواړه ګوندونه به راتلونکي کې خپل شکایتونه او وړاندیزونه دغې کمیټۍ ته سپاري او بیا به د سند اعلی وزیر قانون نافذونکو ادارو ته د کاروایی کولو امر کوي. د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه وویل چې صوبه کې رامنځته شوې ټولې لانجې به په سلا مشورې سره هواروي
سے مشورہ بھی کریں گے گورنر صاحب سے بھی کریں گے
دے وای د گورنر سره به هم مشوره کولی شي او کمیټه کې چې د دوړو خو کم استازي دي د هغوی سره به پوره پوره سلا مشوره کیږي د هغوی مشورې ته په کتو سره به قانوني کاروایی کولی شي غونډه کې شریک د ام کیو ایم د جرګګۍ مشر ډاکټر فاروق ستار وویل چې صدر آصف علي زرداری د دوی ټولې ګیلې واورېدې نوموړي باور څرګند کړو چې په راتلونکي کې به داسې ګامونه پورته کولی شي چې له وجې یې امن مضبوط شي او د پیپلز امن کمیټې په خلاف سخته کاروایی وکړی شي د یادونې وړ ده چې څو ورځې د مخه د سند صوبې د داخله چارو وزیر او د پیپلز پارټۍ سند صوبې مرستیال مشر ډاکټر ذوالفقار مرزا پیپلز امن کمیټې د پیپلز پارټۍ برخه بللې وه ام کیو ایم په دغه بیان سخته خواشینی ښودلې وه د پیپلز امن کمیټۍ مشر عزیز بلوچ یو شخصي ټي وي ته ویلي دي چې هغوی د صدر زرداری هر حکم په سر سترګو مني او هغوی به د نن څخه په ټوله کراچۍ کې د خپلې ډلې ټولې سرګرمیانې او خوځښتونه وځنډوي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي
په افغانستان کې د بارنیو ځواکونو کمانډان جنرال ډیوډ پیټریس په واشنگټن کې د امریکایي سېنات یوې کمیټې ته ویلي چې په تیرو کلونو کې ناتو په افغانستان کې بریاوې ترلاسه کړې خو د دې ترڅنګ یې اندېښنه ښکاره کړې ده چې دا پوځي ګټې اغیزمن کېدلې شي نوموړي افغان ځواکونو ته د امنیت ذمواري سپارلو په اړه هم وویل او د طالبانو پر ضد جګړې کې د پاکستان د پوځ لخوا د همکارۍ په اړه څرګندونې وکړې نور تفصیل په واشنگټن کې زموږ همکار هارون بچارا کوي
په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال ډیوډ پیټریس د امریکا د سېنات د پوځي خدمتونو د چارو د کمیټې پر وړاندې په یاد هیواد کې د پوځي عملیاتو په اړه د تازه جاج وړاندې کولو پر مهال هوډ څرګند کړ چې هغوی د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو طالبانو نفوذ له منځه په وړلو کې بریالي شوي ولې ورسره د دغه پرمختګونو د ټینګښت په اړه اندېښنې هم څرګندې کړې
It is ISAF's assessment that the momentum achieved by the Taliban in Afghanistan
د ISAF سنجونې کو قتل شي نو د 2015 میلادي کال را په دی خوا د افغانستان په یو شمیر سیمو کې طالبان لمات سره مخ شوي دي سره لدې چې د امنیت په برخه کې د 13 کال په موده کې لاسته راوړنې د پام وړ دي خو بیا هم نازکې او پشاتلونکې دي
It is also fragile and reversible.
جنرال پیټرس د سېنات کمیټه ته وویل چې دا غزواکونه د افغان چارواکو په همکارۍ په راروان سپرلي کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو امنیت د افغانانو په مشرۍ کې د ورکولو تابع کوي.
As we embark on the process of transition, we should keep in mind
څنګه چې موږ د امنیتي ذمہوارو د سپارلو پروسه پیلو، موږ باید داسې پرمختګ وکړو چې نه ستنیدونکي وي. لکه څنګه چې د ایساف هیوادونو یو شمېر استادو هم د یو تیر ملاقات پر مهال ژمنه وکړه چې د عملیه باید په یو ځل پیل شي او صحیح وخیږي
We'll get one shot at transition and we need to get it right.
د ناتو ځواکونو والا امریکایي کمانډان هم دغه راز د افغانستان خاورې ته د پاکستان لوري د طالب وسلواله د داخلي دوه مسلې ته اشاره کول او ویل چې دغه ستونزې د حل لپاره زیات شمیر ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. نو وړي په ځانګړي توګه د حقانی ډلې یاد کړه چې ویل د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړو همکارو په ترڅ کې هڅه کوي د یاد شبکې د غړو او نورو طالب جنگیالو افغانستان ته د ننوتو لارې اتړي.
Meanwhile, we are coordinating more closely than ever with the Pakistani army.
پین حال کې موږ له پاکستانی پوز سره خپل همغږي د پخوا په پرتله نور هم سیوا کړې چې پترس کې وي نه یوازې دا چې د ډیورن لکرخي افغانستان په لودا حساب ځواکونو عملیات ګټور ثابت شي بلکې د پاکستان په سرحدي سیمو کې به هم د طالبانو پر ضد دغه هیواد عملیات اغیزمن
وګرځي
جنرال پیټریس هم دغه رنګ په افغانستان کې په ورستیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکی تنانو د مرګ ژوبلې رپورټونو ته په پام سره د امریکایي سېنات د پوځي چارو کمیټه ته وویل چې دغه لیته هم جدي پاملرنه کړې او زیاته
کړا د
تیرو نیو دردونکو پیښو ته په کتنې سره ما د ځمکني او هوایي ځواکونو د تکتیکی کماند کړو د سیړنې امر کړی دی په دې سربیره مې دا هم تاکید کړی چې وستر وسه دی د ودانیو او د خلکو د شتمنیو دفاع وکړل شي د یاغیتوب ضد ځواکونه په داسې صورت کې نشي بریالي کېدی چې عملیات یې د خلکو د دفاع پر ځای د هغوی د تاوان لامل جوړیږي
striving to protect.
د یادونه وردا د ملګرو ملتونو د 13 اونۍ رپورت په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لړنګې دورستا 13 کال تر ټولو زیات خونړې کالو بالا چې خای 2000 واو یا ملکی وګړو ته پکې مرګ ژوبله واوخته هارون بچا مشال ریډیو واشنگټن ډي سي
اوریدونکو تاسو د بهرنیو ځواکونو کمانډان جنرال ډیوډ پیټریس د سرګندونو په اړه دا رپورت واوریدل چې د افغانستان په اړه هم نږدې یو اونورسته یعنی د مارچ په 28مه نیټه د دغه هیواد د سوسیمو امنیتی چارې عملاً له بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینټ غړي اندېښنه لري او وایي چې کته تر 2014 کال پورې افغان امنیتی ځواکونه سمون روزل شي نو کېدی شي دا پروسه له ناکامۍ سره مخامخ شي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نکیب الله متنوال په ریپورت کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینټ غړي په نوې هجری لمریز کال کې افغان امنیتی ځواکونو ته د امنیتی مسؤلیتونو د لیک په اړه اندېښنه لري او وایي چې که افغان امنیتی ځواکونه سمون روزل شي نو کېدی شي دا پروسه له ناکامۍ سره مخامخ شي. د مشران جرګې یو تن غړی حافظ عبدالقیوم وایي چې اوس مهال افغان امنیتی ځواکونه نه هوایي ځواک لري او نه هم هغه شان درنې وسلې چې ورته اړتیا ده. نو ګرانه به وي چې د هیواد ټولې امنیتي چارې پر غاړه واخلي. نوموړی وړاندیز کوي چې نړیواله ټولنه او په ځانګړي ډول ناټو او امریکا باید تر 2014 کال پورې کافي افغان پوځیان او پولیس وروزي او په پرمختللو درنو وسلو سمبال کړي.
په داسې وخت کې چې ملي اردو د کیفیت په لور بالکل ضعیف دی نو په داسې وخت کې امنیت افغانانو ته سپارل او بیا ائتلافي قوتونه په استراتیژیکي سند کې دا هم ځای په ځای کول غواړي چې افغانستان کې به دایمي اډې ولري. دایمي اډې غواړي هغوی امنیت افغانانو ته سپاري، جنگ کرخو ته افغانان لیږي خو افغانانو سره هغومره کمک نه کوي چې هغوی ته پکار دي. په داسې وخت کې امنیت سپارل په دې شرایطو کې فکر کوم چې ډېر زیات نواقص لري. باید اول ملي اردو کیفیت لوړ شي، هوایي ځواکونه پیاوړي شي او زمینی قواو دپاره هم مجهز او هغه مدرن اسلحه چې په دې وخت کې پکارېږي هغه ورته ورکړي شي. د هغې نه وروسته امنیت انتقال دغه شي.
د مشرانو جرګې یو بل غړی عبدالخالق بلاغي وایي چې آیا د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه په دې پوهیږي چې په ټول هیواد کې څومره امنیت راغلی او که د روسانو غوندې له افغانستان خپلې پښې باسي؟
ما خود افغان ها نمیفهمیم که راجع به این پدیده چگونه تصمیم بگیریم و خود دنیا هم امروز دید است که راجع به این پدیده که آیا امنیت را
مو خپل افغانان په دینه په هیګو چې د دهکارند یا په دې پاره سره ول تصمیم ونیسو او آیا خپل نړیواله ټولنه هم په دې هیګو چې افغانان د دې ورته لري چې په خپل هیواد کې امنیت ټینګ کړي؟ نو ولې دا هیوادونه دلته راغلل چې اوس بیرته ځي؟ آیا 50% امنیت ټینګ شوی چې بهرنی دوستان بیرته ځي؟ 10% امنیت هم نه دی ټینګ شوی. خو ښکاری داسې چې دوی هم د روسانو غوندې ویریږي. لیاو زانو باسی
امنیت این کشور نداره، معنیش اینه که مصر روسها ترسیده و از این کشور میبراید.
خود پوځي چارو یو تن کارپو جنرال عبدالواحد طاقت وایي چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ټولنې له سره د افغان ځواکونو روزنې او تجهیز ته پاملرنه نه ده کړې. کئ دې برخې ته پام وای نو اوس به هیڅ دا ستونزې نه وای. خو دوی غواړي دلته دایمي حضور او پوځي اډې ولري.
دوی خو قطعاً دا کار نه کوي. په لسو کالو کې سیونه کنو په څلورو کالو کې هم نه کوي، ځکه دوی زموږ امنیتي ځواکونه که په پښو درولی بیا نو د دوی نظامي حضور ته دلته یو حاجت نه و. دوی که په پښو درولی بېرته د القاعده او تروریزم نه را تفریح کولی. دوی زموږ امنیتي ځواکونه په پښو درولی دلته به یو قوي یو نظام موږ ته راکومک یو داسې یو ضعیف نظام به یې په موږ نه تحملولی، ضعیف حاکمان او حکمرانان به تحمل ولې را باندې. دا ټول دې له خاطر و دا موږ نشست دا خبرې کړې دي چې دوی نه غواړي چې افغانستان په خپل خو درېږي او موږ باید دوی ته محتاج اوسېږو، د دوی نظامي حضور ته محتاج اوسېږو او دوی د ډېرې مودې لپاره 500 کلو لپاره باید دلته نظامي حضور ولري.
بلخوا د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي وایي چې دوی چمتو دي یو اونۍ وروسته د امنیتي چارو مسؤلیت په خپله غاړه واخلي او وایي چې په دې برخه کې نړیوالې ټولنې ورسره ژمنه کړې چې تر 2014 کال پورې به کافي افغان امنیتي ځواکونه وروزي او هغوی به په درنو او مجهز وسلو سمبالوي. له دې وړاندې په دې اړه خبرې شوي چې له کومه ځایه پیل کیږي. پولیس مشر به دا پریکړې کوي او اعلانوي به یې، خو موږ خپله تیاری لرو. زموږ او د نړیوالې ټولنې ترمنځ یوه دوه اړخیزه موافقه شوي چې دوی به زموږ تجهیز کوي او نورې چارې به موږ پر مخ وړو. دا به له 2011 کال پیل کیږي او په 2014 کال کې به بشپړېږي. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وروسته یعنې د مارچ په 28مه چې په افغانستان کې د نوي 2014 لمریز کال لومړۍ ورځ ده، د دغه هیواد د څو سیمو امنیتي چارې عملاً له بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. او ولسمشر کرزی به په همدې ورځ د هغو سیمو نومونه په ګوته کړي چې واقع افغان امنیتي ځواکونه په لاس کې اخلي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
رسپانه وال استریټ ژورنال لیکي د افغانستان په شمال کې د ناتو او امریکایي ځواکونو لخوا د طالبانو زور ماتولو په مخه د عملیاتو له وجې په سیمه کې وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راوستلې چې په نتیجه کې په روستیو کې یو شمېر خلک وژل شوي. د دې مقالې غټ کې د داود خټک ناورو.
امریکایي ورسپانه وال استریټ ژورنال لیکي چې د امریکا او ناتو د اغه هڅو په جواب کې چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو زور مات کړي، وسلوالو په دغه سیمو کې بریدونه زیات کړي چې په نتیجه کې په تیرو دریو اونیو کې تر اتیاو زیات کسان وژل شوي دي. که څه هم په افغانستان کې د امریکا د پوز په شمیر کې د زیاتوالي سره تر یو حده د وسلوالو طالبانو زور کم شوی، خو په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو بمی بریدونه په دغه هڅو بد اغیز کړی دی. د ورسپانې په وینا له دغه بمی بریدونو داسې څرګندېږي چې طالبان یو وار بیا د افغانستان په شمال کې خپل قوت زیاتوي او دغه شان د دغه هیواد په جنوبی برخو کې هم د امریکایي پوز بریاوې د زیان سره مخ کوي. ورسپانه وال استریټ ژورنال لیکي چې د افغانستان شمالي برخې چرته چې د طالبانو مخالفین موجود دي په یو وخت کې تر ټولو آرام سیمه ګڼل کېده، خو په کال 2009 کې طالبانو په دغه سیمه کې خپل قوت زیات کړو. د ورسپانې په وینا د کال د پیل څخه وسلوالو په کندوز ولایت کې یو لس بریدونه کړي چې په نتیجه کې تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. تیره میاشت هم په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو په یو مرکز په ځانمرګي برید کې 15 کسان وژل شول. دغه شان تیره اونۍ یو ځانمرګي برید کوونکی د کندوز د پولیسو مشر او 2 کسان وژل. د ورسپانې وال استریټ ژورنال په وینا ځینې غربي کارپوهان او ځایي چارواکي ګمان کوي چې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی د امریکایي او افغان ځواکونو ترمنځ د مرستې د کمی په نتیجه کې رامنځته شوی دی. که څه هم امریکایي ځواکونه زیاتره په ناآرامه جنوبي برخو کې بوختي، خو سمو د وړاندې یې شمالي برخو ته هم ډیر پام ګرځولی وو چې په نتیجه کې وسلوال طالبان یا خو ګاونډي هیواد تاجکستان ته تښتېدلي او یا په دغه ولایت کې پټ شوي دي. د ورسپانې په وینا که څه هم طالبان له دغه سیمو څخه اوستې شول، خو د افغان ځواکونو تعداد دومره نه و چې دغه پاکې کړې شوې سیمې تر کابو لاندې راولي. د لړګي افغان او امریکایي ځواکونه په پام کې لري چې دا کمی د ځایي خلکو په مدد سره پوره کړي، خو بیا دا ستونزه هم رامنځته کیږي چې دغه ځایي ملیشي خپل ژبنی تعصبات په پام کې لرلو سره د خپل مخالفینو پر ضد ګامونه اخلي.
برطانوی ورسپانه فاینانشل ټایمز په نړۍ کې د اټومي توانایي د بټیو او د هغو د منفي اغیزو په اړه مقاله خپره کړې ده چې لیکي یو داسې ټکنالوژي چې خلکو ته د بې ضرره توانایي وعده ورکړې وه اوس خپل باور له لاسه ورکړی دی. زموږ همکار احمد چازمی دغه مقاله لوستې او مهم ټکي یې تاسو ته دروي.
نیک بټلر په فاینانشل ټایمز کې لیکي په تیرو لسو کلونو کې چې د خلکو په ذهن کې اټومي توانایي کوم باور ترلاسه کړی و، یوې نه کنټرولېدونکې پیښې دا وښودل چې د اټومي توانایي له بټیو سره خطر هم تړلی دی. اټومي څانګه په باوري توګه منصوبې لري په دې لړ کې په نړۍ کې د څه باندې 490 اټومي بټیو د جوړولو وړاندې سوی چې زیاتره یې په ایشیا کې د بجلی د زیاتېدونکو ضرورت د پوره کولو لپاره دي، خو بیا هم په دې کې 14 په امریکا، یولس په برتانیا او ځینې نورې په یورپی هیوادونو کې دي. د روانو حالاتو په ترڅ کې ټولې هیلې اوبو یوړې. د نوو بټیو جوړول به د ځنډ ښکار سي او ټوله نړۍ به دې ته ګوري چې د جاپان په فوکوشیما ښار کې څه وشول. پانګه چونکي به هم په بټیو کې تر پیسو لګول وړاندې پر دې سوچ کوي چې نتیجه خو به چاودنه نه وي، لکه څرنګه چې په 3 مایل آیلینډ، چرنوبل او اوس په جاپان کې اټومي بټۍ وچاودې دي. ورسپانه لیکي چې د دې پرته د لسګونو کلونو راهیسی د کویلې او تیلو پر ایستلو کې هم ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. دا ښکاري چې روانو حالاتو ته په کتلو سره به په امریکا او یورپ کې د نوو اټومي بټیو جوړول ډېر ژر وځنډیږي او پخوانی بټۍ به بند کړل شي. ورسپانه پر مخ لیکي چې په جاپان کې د اټومي توانایي په بټیو کې تر 14 وروسته اوس په هندوستان او چین کې د بجلی پیدا کولو لپاره د اټومي بټیو د جوړولو کار پر خپل ځای درېدلې دي. دا هغه دوه هیوادونه دي چې د خپل اقتصادي پرمختګ لپاره بجلی ته زیات ضرورت لري. ورسپانه زیاتوي چې اوس مهال په ایشیا کې د خلکو په ذهن کې دا پوښتنه راپیدا کیږي چې اوسنۍ زلزله به د جاپان کمزوري اقتصاد څومره اغیزمن کړي. خلک دا فکر کوي چې د توانایي د لاسته راوړنې لپاره به په جاپان کې تیل او د ورځني ژوند د توکو بیې ډېرې لوړې سي. ورسپانه لیکي چې د اټمي توانایي د څنګه لپاره راتلونکو څو ورځې ډیر مهمې دي. په فوکوشیما کې چې د روان حالت لکبل کوم رادیو اکټیو مواد خارجيږي هغه په نړیواله کچه خلک بے باور کړي دي. ورسپانه په پای کې لیکي چې یو داسې ټکنالوژي چې خلکو ته د بے ضرر توانایي واده ورکړي و اوس خپل باور له لاس ورکړي دي.
تاسو د احمد شاه اعظمي دا رپورټ واورېده. په پاریس کې د جی 8 یا د نړۍ پرمختللي هیوادونو په غونډه کې د فرانس او برتانیې د خارجه چارو وزیران په لیبیا کې د هوایي جازونو په تګ راتګ د بندیز لګولو وړاندیز باندې د نورو هیوادونو رضامندي ترلاسه کولو کې کامیاب نه شو. د نور تفصیل لپاره زو د هارون باچا رپورټ ته.
د فرانس په سرخار پیرس کې د جی 8 یا د نړۍ د پرمختللي اتو هیوادونو د خارجه وزیرانو په پرونی غونډه کې برتانیا او فرانسیا د خپل هاغو ګډو هڅو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پات راغلل چې غوښتل یې د لیبیا په فضا کې په پروازونو د بندیز لګولو پریکړه مخه تراوړي. د یاد شوي سازمان د هیوادونو خارجه وزیران البته په دې خبره سلا شول چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا له لارې د مرکز افیف حکومت د لا سختو بندیزونو د راوړلو په ترڅ کې چې پوځي عملیات کول پکې شامل نه دي فشار سیوا کړل شي. په غونډه کې برخه اخیستونکي د جرمني خارجه وزیر ګایډو ویسټر ویلا په پیرس کې خبریالانو ته وویل چې دغه حکومت په لیبیا کې د الوتنو د ممنوع زون د رامنځته کولو سربیره دغلته د څه قسمه پوځي مداخله کولو په مسله زړه نازړه دی.
وی آل فیل سولیداریټی وذ دوز هو فایټ اگینست کولونل ګادافي.
موږ د هغه چا سره چې د کرنل قذافي مخالفت کوي د یووالي سرګندونې کوو. ولې بل لوري ته باید دا هم ګورو چې پوځي مداخله د مسلې د هواري لار نه ده. دا یو اسانه لار نه ده او نکم اسان حل دی. زمونږ له نظره دا یو ډېر ګران او له خطرونو ډکه عملیه ده. خاغلی ویسټر ویلا زیاته کړه جرمني نه غواړي په خپل او یا هم د جی 8 نور ملګري هیوادونه په شمالي افریقا کې په جګړه کې ښکیل شي. په ورته وخت کې بیا د قذافي ځواکونو د پرونی عملیاتو پر مهال په لویدیس کې د زوارا خارګوټې بیرته ونیولو چې د تیرې میاشتې د پاسونونو په ترڅ کې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې راغلی و. همدغه راز د هیواد په ختیځ کې د قذافي جنگي الوتکو د اجدابیا په خار بمباری وکړې چې په نتیجه کې مخالفانو خپل ستراتیژیکي ځایونه له لاسه ورکړل. پین حال کې بیا د دفاعي چارو یو سیډنکار جیفری وایټ په واشنگټن کې د آزاد اروپا ریډیو ته ویلي قذافي به اونشي کولای په مستقیمه توګه په ختیځ کې خپلو ځواکونو ته خواړه او وسله رسول یقیني کړي.
قذافي has some momentum at the moment, although it remains to be seen if he can sustain it.
په حاضر سات کې قذافي سخوزون کړي ولې ګران بریخي چې تر ډیره وخت برقراره وساتي. هغه د خپل ځواکونو په مرسته د مخالفانو د کلک ګواخ څخه دفاع کړي ولې مخې ته لا هم سخت چیلنجونه پراته دي. څنګه څنګه چې دغه ځواکونه په ختیځ کې پرمختګ کوي هم هغه مروه له مشکل سره مخ کیږي او ښکاری داسې چې وسلوال مخالفان به نسبتا په اسانه د خپلو ختیځو سیمو کنټرول ټینګ وساتي.
for the rebels to hold and defend those areas in the east.
پداسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن د مصر او ورپسې بیا د تیونس د سفر تیاری نیولې نو ولې اونیشو کولې د جی 8 هیوادونو د پیرس په غونډه کې ګډون کړی ولې بیا هم دغلته د زینو خارجه وزیرانو سره د لیبیا د هوایی لیکو د تړلو په امکاناتو خبرې وکړي. میرمن کلینټن د پیر پورز نا وخت په پیرس کې د لیبیا د اپوزیشن ډلو د مشر استازي محمود جبريل سره څوک چې د قذافي د مخالفینو لپاره د نړیوال ملاتړ ترلاسه کولو په هڅه کې دي هم وکاته ولې دواړو خواو رسنیو ته دغه لیدنې په اړه د معلوماتو ورکولو څخه ډډه وکړه. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو اوس په د ریاض موسی خیل نوارو چې په پاکستان کې په کورنی ورځپاڼو کې مهم ټکي سي دي.
نن د ملک مختلف ورځپاڼو بعضی خبرونه مشترک راغستی دي چې پکې د حج درغلیو په کیس کې د مذهبي چارو د پخوانی وزیر حامد سید کاظمی گرفتاری، فلټ سرچارج لګول، د بجلی په نرخونو کې زیاتوالی او سپیشل اکسایز ډیوټي زیاتول. دغه شان مردان کې د پولیسو او شرخوخو ترمنځ نښته کې دوه پولیس والا او څلور شرخوخي مړه شوي دي. د دې ترڅنګ اداریو کې نن د آج ورځپاڼې اداریه د نادرا کارمندانو لخوا په جعلي شناختي کارډونو جوړولو لیکل شوې ده او وایي چې وفاقي تحقیقاتي ادارې 13 ورز یو 12 کلن ماشوم په هوایي ډګر ونیو چې ورسره شناختی کارت او پاسپورت هم موجود وو او د بهر ملک ته روانو. اداري وایي چې دا اول ځل نه دی چې د نادرا محکمه خلکو جالي شناختی کارتونه جوړ کړی دي. خو افسوس دا دی چې تر اوسه د نادرا یو اهلکار ته هم په دې عمل سزا نه ده ورکړل شوې او تر سوچې په دې محکمه کې دا تور لیوان موجود وي دا به زموږ د ملک د بدنامۍ سبب جوړیږي. باید چې د دوی خلاف کوټه لګامونه پورته کړی شي. بل اداري د مشرق ورسپانه دا او دای د لسم جمعات پراتلون کی امتحانونو کې د ممکنه غلا غلطو په اندېښنه لیکل ده. اداریه وایي چې کله نه تعلیمي بورډ د گورنر په ځای صوبایي حکومت ته ورکړی شوی دی، دا مخ په زوال را روان دی او دا ځل بیا د لسم راتلونکي امتحانونو لپاره د خپلې خوښې په حالونو د استادانو ډیوټۍ لګولې شوې دي. اداریه اخره کې وایي چې دې عمل سره به د حقدارانو حق وهلی شي او ناقابل خلک به مخې ته راشي. باید چې د دې دپاره اقدامات وشي او راتلونکي امتحانونو دپاره لګولې شوې ډیوټو باندې بیا نظر واچول شي. د دې سره سره ایکسپریس ورځپاڼې خپله اداریه کې د ګاډو سلینډرو چاودو پیښو ته د حکومت پاملرنه راګرځولې ده او لیکي چې ملک کې د غیر معیاري او بیکاره سلینډرو له وجې ځای په ځای چاودنې کیږي او یو شمېر خلک پکې مړه او ژوبل شوي دي. اداریه وایي چې د یو نظام د موجودګۍ باوجود هم دا غیر معیاري سلینډر استعمالیږي، ولې دا پته نه لګي چې دا څوک لګوي او له کومې راځي. اخیره کې اداریه لیکي چې د داسې سلینډرو د مخنیوي لپاره یو وطني کمیټې جوړه کړې شوې ده، ولې ضرورت د دې خبرې دی چې دا کمیټې په ایمانداري سره خپل کار ترسره کړي چې دا شان د خلکو ژوند محفوظ کړي شي.
اوریدونکو، په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. لن خبرونه د نجیب عامر ناورو.
د پاکستان د دوو ګوندونو پیپلز پارټي او متحده قومي مومنټ ترمن سیاسي ناندرۍ ختم شوې. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال ډیوډ پاتریوس وایي د طالبانو فعالیتونه ټکنی کړي دي. د جاپان خلک د ایټمی تابکاری د ممکنه خطر سره لاس او ګریوان دي. په لیبیا کې د کرنل قذافی وفادار ځواکونه د بنغازی ښار د بیا نیولو په هڅو بوخت دي او د کرکټ په ورلد کپ کې نن د استرالیا او کینیډا ترمنځ مقابله کیدونکې ده.
لن خبرونه تاسو زما شال ریډیو نه واوریدل چې زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کول، او اوس تاسو لپاره یو بل رپورت. د بشري حقوقو د سر نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ وای د ازبکستان انتظامی د دې ادارې په کارکونکو د کلونو راهیسې فشار اچو چې په تاشکند کې د خپل دفتر بند کړي، نو ځکه یې اوس خپل دفتر وتړلو. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورت لري، راځي چې واورو. د بشری حقوقو د سر نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ ویلي په تاشکند کې خپل دفتر تړلی چې د 15 کلونو راهیسې هلته کار کوي. د دوی په خبره پر دوی د ازبک انتظامی له اړخه فشار وو او د مودو راهیسې د دوی په کار کې د خندونو اچولو په مخه د دوی په ویزو کې مشکلات پیدا کول. د دې ادارې په خبره د 10 مارچ نه دوی په رسمي توګه په دې ګام خبر وو. د ادارې مشر کینت راث وای د هیومن رائټس واچ د وسلو سره د ازبکستان حکومت دا واضح پیغام ورکوي چې په خپل واد کې د بشري حقوقو ریکارډ کره کتنه نشي زغملي. خدای زیات کړه چې دوی بیا هم خپل ژوندیا لري او په دې بچپ نه پاتې کیږي. په 2010 کال کې په تاشکند کې د دې ادارې مشر د سټیو سوردلو کار ته د ازبکستان انصاف وزارت رسمي حیثیت ورکولو نه انکار کړو. د دې نه پرته د دې ادارې سرګرمیانې هغه وخت بند شوې کله چې په 2008 کال کې د دوی د یو کارکونکي ایګورو رونتسو په کار کولو بندیز ولګول شو. د ازبک چارواکو په خبره دغه د روس سره تعلق لرونکي کس په ازبک سوچ نه پوهېدلو، نو ځکه د دې دندې لپاره سم کس نه و. د دې ترڅنګ په 2015 کال کې هم د هیومن رائټس واچ یو کارکونکي د ملک نه وویستل شو. د دې ډلې مشر سټیو سوردلو په خبره دې تر ډېر فشار لاندې و، خو بیا هم کار جاري ساتلی و. او دا چې په ازبکستان کې د یو امیرانه حاکم اسلام کریموف د ډېرو کلونو راهیسې حکومت دی.
د دې هیواد په مدني ټولنه تقریبا د حکومت ټول کنټرول دی او خواشا د ټولې نړۍ نه دا هیواد لري ساتلې. نو کله چې سرخار تاشکند ته لاړ شي دا جلاتوب ډیر سرګند وي. دا داسې ده چې یو خلاته وردنه نشي، چرته چې نړیوال کتونکي او بهرني تجارت ډیر کم دی. دا یقیني خبره ده چې په تیرو شپږ کلونو کې تقریبا ټولې مدني ټولنې تباه شوې دي.
completely destroyed in the past, especially in the past 6 years.
په 2015 کال کې تاشکند هغه وخت نیوکو لاندې راغلو کله چې نړیوال ټولنې د دې غندنه وکړه چې د انډی جان په سیمه کې د حکومت له طرفه د اولس ته پاسون پترس کې د زور ذاتي استعمال شویو. د انډی جان د پیښې نه وروسته د ازبکستان حکومت په هیواد کې غیر سرکاري ادارو او د بهرني میډیا کارکونکو ته مشکلات پیدا کړل. په دې ترس کې د ازادي اروپا ریډیو او بی بی سي باندې فشار وو چې په تاشکند کې د خپل دفتر اوتړي. خاغلی سټیو د ازبکستان د حکومت لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې او د جمهوری اصلاحاتو د نشوالي په اړه د تنقید کولو پر مهال دا زیاته کړه چې غربي نړۍ په افغانستان کې د ازبکستان د مهم رول پیژندنه کوي. هغه وایي
ازبکستان از انکریسینګلی پلینګ ا سټراتیجیک رول in the war in Afghanistan
da Afghanistan pa jagra ki Uzbekistan mukh pa jatidun ki strategy role lubawi da dehwat lalari pa Afghanistan ki zwakun la para saman ural kigi da wajada che NATO aw Germany che pa Uzbekistan ki hawai fauzi adilari aw America che da saman ural la para da dui da lar istemal kabi da rupai tolani tarsang da Uzbekistan sarai khadi ki zyati kidi aw hukumat sara pa tamas kidi
and the EU have been increasingly warming ties with Uzbekistan and engaging with the government.
خاغلی سٹیف پنڑی والی ٹولنے او پتیرا پا امریکا او اروپا باندے غکڑی چھ پا رسمی ڈول دے دا بشری حکونو دا سار نڑی والی ادارے باندے دا ازبکستان حکومت لخوا فشار را وستل دے اوغندی.
دا مشال ترسنگو سے ہر اورز دا سہار لنہو دا مخام ترش پگو
ورما ورځ د بلوچستان د ډاډر لسیمې نه نږدې یو میاشت مخکې تختول شوی وکیلان را خوشی شو دا چې دوی د تېختې وخت څنګه تیر کړو او د دوی بازیابي څنګه وشوه په دې اړه په کوټه کې زموږ همکار نیاز موسخی له یو خوشی شوی وکیل طاهر اډوکیټ سره خبرې کړې دي راځي چې په ګډه وورو
رویہ بھی ساتل سہار پناشتی کی بے ہم تور چہرا کولی او گرما بے ہم لیوی ڈوڑی سر تور چہرا کلی دشپے پمڑی کے بہ یوسف پٹاٹے او گوبئی وو بس پسلی روش ساتو کی دغا معمول بو
چوبیس گھنٹوں میں یہی ہوتا تھا
تاسو سنگ را خوشی سواست دا حکومت دا کوشش پر نتیجہ کی او کمو پیسے ورکے
بات یہ کہ سرکار نے تو کسی قسم کی لفٹ نہیں کروائی تھی
خبر ادا سیدا چی سرکار یو توجہ نہ کرا پدافشل روز کی یو سوکھم نہ راور سے دی بہرحال معلوم خبر ادا لتاوان ورکول پر تو یو سوکھم نس خلاص دی دا اللہ لو احسان دی چی مجھ زوندی او سلامت را خلاص سو سو پیسے مو دا تاوان دا پار ورکے پنزلس پنزلس لکھ روپے میں ورکے اغوا کون کی سو کو سر درک ادھر کی
کچھ پتا نہیں ہے
یو درک نستر آتا ولی چی مخان بے پٹول پراتلوں کی ددا سی پیشو د مخنوی د پار استاس وکیلان س پلان لری او پدغ لڑ کی سکول غواڑی
جی جی ابھی تو تھوڑی کم لوگ کی طبیعت بھی سیٹ نہیں ہے کیونکہ پہاڑ
گورا اس متبا لاتر اوسا برابر نہ دا لغرو سخمو پیو طریقہ زان رخلص کھڑی دی وکیلان خلموش سر مرست کھڑے دا او استاسو د میڈیا خلقو ہم ډیر شر اثر وکل نو مختب گورو چی مش پدغ لڑ کی سکوائی انشاء
اللہ کریں گے
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره. تیر ورځ عوامي نشر ګوند د مرکزی شورا غړو په یو غونډه کې شرکت وکړ چې مشري یې د یاد شوی ګوند مشر اسفندیار ولی خان کوله. د دې غونډې نه وروسته نوموړي د مشال ریډیو همکار خالد خان سره په ترهګرۍ فاټا کې اصلاحات د کراچۍ په حالاتو او د صدر آصف علي زرداری او افغانستان سره په تعلقاتو خبرې کړي. نو اورو په دې مرکه کې
دہشتگردی خلاف تو پارٹی ڈھیر واضح سٹینڈ چھ من پہ اس قیمت سوک جانتے ٹٹولی نشی ہاں یو سڑی دو ہوئی چھ زر دا تشدد مزمت کو زب دا حکومت قانون بنم اور درم چھ زما خوربا پا پاکستان دن یا را پاکستان نبار رئی چھ خلاف نہیں استعمالی کی سو تیاریم جوڑ سر کینم خبر ہوتا
دا فاٹا والی سر استا سو دا پارٹی سٹینڈ بس
فاٹا سر خو زمان دا دی چھ اگا لگیا دی اگا امینڈمنٹ چونکہ اگا کمیٹی جوڑا دا وغی کے خٹک سے افراسیاب خٹک اور لطیف لالا پکی دا پارٹی نمائندگی کہ بنیادی طور کو رومبے منگا ہوا یو چسم دستی دے دفاٹا خل کلا صوبائی اسمبلی کی نمائندگی ورکریشی اور ایف سی آر زین شکون یو قانون چم دے نا مکمل نہ خرابی اور نخی سکون ایف سی آر کے داس دی خپاتم شپا کے پروانش تو خود سکون داس دی لگا چالیس ایف سی آر شو چداری پر سمدستی ختم کریش کراچے کراچے دوا یو چھ منگ آئیو فیصلہ کو لگاڑی کراچے دا ہر چارا بنیادی طور کو کراچے دس بیا چې بار کم خلق راغلی دی نو دا ټول د کراچۍ سید کا اردو وی او کا بلوچی وی او کا پښتو وی هر څوک چې راغلی دی ناغه د کراچۍ سره دی وخت کې دغه حقیقت به هر یو کس تسلیمو زه به بل تسلیمو مو قبل به ما تسلیم اله به مسله حد پیږي
د پاکستان پیپل پارټی تاسو یو اهم ملګری په مرکز کې تاسو د جمهوریت د بقا لپاره د غیسوم ملګرتیا کې وسمه مستبقه
ټول خبرو کو چې دوه پارټو اتحاد چې دا افراد دا اتحاد نہیں نہ زرداری صاحب اور اسفندیار خان اتحاد نے دے دا پیپلز پارٹی او دا این پی اتحاد دے او دا این پی خپل ریکارڈ دا دے چې مونږ چرته دا چالاس پرې خنری ک پزور د ځان نه خو کړو لکه میا صاحب چې په یو وخت کې کړو نو هغه بیا له خبره دا مونږ چرته دا چا سره دوستانه نه پرې خې او بیا لوی خبره دا پښتو دا چې ک پرون دا مزو په وخت کې ور سره زو مرګریوم او نن دې تکلیف په وخت کې زو پرې دم نو آیا دا به په پښتو کار نه چې زور سره دا چې کوم او دا نو راشي چل مال نه راځي ار چې سار مرار او ما خام رضا او دا کنداو نه پورې غاړه خبره کوم او دا کنداو نه دې غاړه خبره نو کوم د چل مال نه راځي
تاسو پټې د ترخګری په جنگ کې ډیره قرباني ورکړې ډیر اوسه پر شو دا سیمه تاسو اړ اراده ستر کوم پورې د تاسو د پټې د ملګرو تاسو
خو څه دي جنې چې په قومونو تاسو وختونه راځي دا نه د قوم اختیاري چې په ځان راوړي او کني راوړي نه دی یو فرد دا خو خدای چې په ما د زمواره راځي او کنه راځي تاریخ او وخت په هر یو قوم او په هر یو فرد باندې خپل زمواره ورواچي د بدبختۍ نه بدقسمتۍ نه هم خو په یو اخلاق خوش قسمتۍ خبره هم ده چې په دې حالاتو کې دلته کې هغه تیر حکومت په حکومت کې ناشت وي نو دا سوچو چې بیا به د خاورې د پښتون قوم سره حالو نو موږ د پښتون قوم د حقوقو د پښتون قوم د بقا دا جنگ به موږ کوو بس چې کوم پکې چا پکې پوره کیږي وروره به پکې مري چې کوم پکې پاتې کیږي به دا جنگ جاری ساتي روان به یو مخ کې
تاسو څنګه چې افغانستان
کې افغانستان بالکل زه دا صفا خبره کوم چې تر کومه پورې افغانستان کې امن را نشي تر هغه پورې پاکستان کې امن نشي راتلی او تر کومه پورې چې پاکستان کې امن را نشي هغه پورې افغانستان کې امن نشي راتلی دا دواړه لازم او مظلوم دی یو بل سره غیم لګیا دي ته هم ته خبره چې غیم لګیا دي کوشش کوي چې خلکو سره ځینې خلکو سره غیم رابطې کړي چې خبرې ورسره وکړي دلته هم دغه مخکوره وکړي خو ډېره لوی او معززه جرګه راغلی وه د رباني صاحب په قیادت کې ما مور سره لیدل کړو باقي سیاسي ډلو مور سره لیدل کړو غیم یو کوشش دی چې په خبرې اترو ته دا کیسه لاړه شي زموږ هم دغه کوشش دی چې خبرې اترو ته دا کیسه لاړه شي خبرې اترو کې دا چې که زه دې ته نیم تیار شي زه تاسو سره خبرو کوم نو که تر اساس زر ته مینه ته وزاري وکي خبره خو نه کیږي دغه هغه بنیادي فیصله خو به دواړه فریقه کوي چې موږ سوله کوو هغې نه پس به بیا مسله حل کړي
سلام علیکم
وعلیکم السلام
اشنا ولی خپ ناستی
یار نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه را نتیرې شو
نو دی کې د خپ کې دوس خبره ده اوسې واوره کنه
عجیب خبره کوي سړیا اوسې څنګه واورم د خبرونه واخو تیر شو کنه
و ساده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشتیا وای
او د مشال رادیو په وی پاڼه کې کول شي نور تفسیری مو اوري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري
هو ورشه
تاسو مشال ریډیو اوره غنی خان چې د پښتو شاعرۍ ته یو نوې خوند او رنگ ورکړي د خپل ځانګړي سبک او په زور یې د خاص او عام پښتنو زړونو ته لار پیدا کړي د مارچ 15 نیټه د 15 تلین سره برابر وه خو د معلوماتو له مخې نه خو په پیښور او نه هم د هغه په پلرني کلي چارسده کې د هغه یاد تازه شو په داسې حال کې چې سرکاري او غیر سرکاري کلتوري ادارې او ادبي حلقې په خیبر پښتونخوا کې شتون لري د همدې تلین په مناسبت د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو نامتو شاعرانو سره د هغه په شاعرۍ خبرې کړي او دغه رپورټ یې پرې برابر کړی دی
د پښتو ژبې ادیب مجسمه ساز مصور او فلسفي شاعر غنی خان د شلمې پیړۍ داسې یو ستر شخصیت تیر شوی چې د پښتو ادب تاریخ به یې تر پیړیو هیر نه کړي لنن نه پوره 15 کاله پخوا په 15 مارچ نوموړي د دې پانی نړۍ سره د تل لپاره مخه وکړه د هغه په حق له لیکوال او شاعر اقبال شاکر وایي غنی خان چې څه ویلي دي تر اوسه بل داسې شاعر پیدا نه شو چې د هغه په رنگ وایي
د غنی خان په شاعرۍ کې چې کم خوند دی کم رنگ دی په هغې کې چې کم تنوع ده زما په خیال تر اوسه پورې ما ته بل شاعر داسې نه دی میلاو شوی چې هم دا ټول هر څه یې منعکس کړي او پښتون ته وړاندې کړي
د پېښور پوهنتون د پښتو ژبې او ادبیاتو مرکز یو تن غړی ډاکټر محمد جاوید خلیل وایي چې غنی خان په شاعرۍ کې د خپل رب سره بې کچې مینه کړې ده
اول خو د مینی محبت نه واخل بیا خپل وی الله ته چې کم نزدې شوی دی زکه چې وای چې ستا د ګوتو نخې دی ګل دې کسنه مشنا څوک کدی منی کنه زخه دې منه مشنا. نو که شاعر ته وګورو پر شلمې صده کې داغه شاعری یو خ ځانګړې حیثیت لري.
د پیښور پونتون د اردو ادبیاتو د سانګي استاد پروفیسر زار الله اظهار وایي چې غنی خان د مغربي ادب ټکنیک ته پښتني ښکلا او زلا وربخلې ده.
غنی بابا خو کوم چې د مغرب شاعری د نو پر ډومبي زلمند چونه غوې دلته په مشق کې متعارف کړه. اغه خیالات اغه ټکنیک د پښتنو د روایت او د اغه معاشري تابع کړل اغه پښتانه کړل مونږ ته راکړل او ډیرو خلکو چونه اغه د تقلید کوشش وکړه خو اغه دومره غټ فنکار او چې په صحیح طریقې سره تقلید هم نه کړی شو.
د علامه اقبال اوپن یونیورسيټي اسلام آباد کې د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد عبد جان عابد وای
پښتو ادب سمره دانشوران چې دي سمره نقادان چې دي سمره محققین چې کوم دي هغه په دې باندې یو خلو یو جب دي چې شلمې صدې د ټولنه لوی شخصیت چې کوم دي دا غنی خان دی. په کار وا چې دا غوی د تلین اورس په ډیر درناوی بلکې زما په خیال چې په سرکاري سطح باندې چې دا غی د کورنۍ حکومت ته په صوبایي سطح باندې د ادب او ثقافت ادارې موجود دي په دا غی سربراهان دي پاغه کې غټ غټ تنهاګانی خلکلی هم ندی د پاره غی مامور دي چې غی دا کارونه وکي.
شاعر او لیکوال اباسین یوسفزی وایي چې د خیبر پختونخوا د کلتور ادارې ته د غنی خان د مرګ نیټه په نخښه کړی و
چې کله نه د عوامي نېشنل پارټي حکومت راغلی په پختونخوا کې ماغي دیلې او بل څنګه جوړه کړو ډېر کار هم کو روان دي قیم او د دین وړاندې داغي یو نماینده زما خواله راغلی او هغه ته ما د حمزه بابا او د غنی خان د دواړو نیټې خو دې چې 13 فروری چې دغه د حمزه بابا ورځ ده او 15 مارچ چې دغه د غنی خان ورځ ده او په باندې سکول غواړي هغه په ما سره متفق هم شو خو تر اوسه پورې هیڅ حرکت نه دی کړی. د غنی خان په نوم باندې پاشنگر کې یو ټولنه ده. په تیرو ورځو کې د ای لخوا ماته یو پیغام راغی چې یاره مونږه د غنی خان ادبي ایوارډ ورکو کتابونو لانو چې کوم ملګرو د دې وخت نه تر دې وخت څومره کتابونه چاپ کړي دا غي دومره نسخه دې مونږ ته راوړي. آیا دغه ضروری شی او کدا ضروری سی؟
پاتې دي نیوی چې غنی خان په 1944 میلادي کال د 400 په اوتمنزو کې د خان عبدالغفار خان په کور کې زیږیدل او د 1906 نیوی کال د مارچ په 15 نیټه وفات شو چې د ژوند په اوږدو کې ښه پریمانه شاعري وکړه. پانوس پلوشی د پنجری چغار او د غنی لټون په نامه پښتو کتابونه خپاره شوی چې په دې وروستیو کې یونیورسيټي بوک ایجنسی د غنی د لټون په نامه په یو کتاب کې راټول کړل او بار بار یې چاپ کړل. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي.
جیو کلاډی واه واه.
کوم ټیم د چا سره لوبېږي؟
کوم لوبغاړي ډېر پیاوړي دي؟
کومه شیبه ډېره یادګار ده؟
بخت د چا سره یاري کوي؟
او میدان به څوک وړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واورئ.
لیکوال صادق جړک په دې روسیو کې د کاکړې غاړې په نوم یو نادر کتاب چاپ کړی چې سن اصل 10,000 کاکړې غاړې په کې راټولې کړې دي. د مشال ریډیو همکار نجیب عامر د خاغلی جړک سره خبرې کړې دي او داغه د خبرو پر بنسټ یو رپورت جوړ کړی دی چې د کاکړې غاړو په غږ پیلېږي.
لیکوال صادق جړک وای د کاکړیو غاړو دراغونډولو لپاره ټوله هغه سیمې چانکړي چې د په خیال هلته د پښتو شاعرۍ دا نادر صنف موندل شو او د نګدې اتو کلونو د زیار نه پسې سناسه 10,000 کاکړې غاړې په دغه کتاب کې چاپ کړې دي. صادق جړک د چاپ شوی د دې نوې کتاب په اړه مشال ریډیو ته داسې معلومات ورکړل.
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې موږ دلته په کوټه کې د پښتو ادبي غورځنګ په نامه یو ټولنه لرو. نو ما په خپل ځای کې د ټولنې غړی یم. ما لکیرو اته نو کال کې په کاکړی غاړو چې کومه ما راټول کړی وي د 10,000 په شاوخوا کې تر همدغه غاړو باندې ما کټو همدغه کتاب مو دا اوس په تیر لس ورځې کې چې له چاپ راووتی چې په دې کتاب کې 10,000 کاکړی غاړې راځي شوې دي چې د کتاب د مخونه چې دی هغه شپږ سوه دي او له دې پرته درې دېرش انځوریز غاړې دي چې زه ورسره انځورونه هم ورسره راغلي دي. دغه تقریبا شپږ نیم سوه ته د دې شمېر رسېږي د مخونه یې.
کاکړی غاړې د پښتو شاعرۍ هغه صنف ته چې لکه د ټپو په شان یوازې دوه بندونه لري، خو د ټپو سره توپیر داده چې د دواړو بندونو سیلابونه یو برابر وي او یو ډول ردیف هم لري. دا چې کاکړی غاړې څو قسمونه لري په دې اړه د کتاب لیکوال صادق جړک وایي.
کاکړی غاړې په عمومي ډول یو ډول دي، خو د دې د جوړښت له پلوه یو چې دی بیل ډول دی چې موږ کجې غاړې ورته وایو، او په دا نورو کې دي څلور ډول دي چې په هغه کې یو آزاد غاړې دي چې لکه هغه وزن لري، شریعت لري، د کجو غاړو په نسبت هغه کافیه او ردیف نه لري، او دا نور درې قسمونه هغه دي چې یو هغه غاړې دي چې یوازې کافیه لري، دویم هغه غاړې دي چې کافیه او ردیف دواړه لري، دریم هغه غاړې دي چې یوازې ردیف لري. یعنی دغه څلور ډولونه د کاکړۍ غاړو او یو ډول د کجو غاړو په دې کتاب کې معرفي شوي دي. او هغه اصل چې کومې تېروتنې په تاریخ په اوږدو کې د کاکړۍ غاړو په اکله شوي دي، د هغه هم تنقیدي جایزه ما په دې کتاب کې اخیستې ده.
ښاغلی جړک وایي لکه څنګه چې دا یو ولسي صنف دی، نو زیات وخت غاړې هم لکه د ټپو په شان د ولسي شاعرانو او په ځانګړي ډول د میرمنو لخوا په شفاهي ډول ویل شوي دي. دی وایي اوس هم خلک کاکړۍ غاړې جوړوي، خو دا چې دا یوازې یو ولسي صنف دی نو ډېره لاسوهنه پکې نه ده پکار. له ده مې وپوښتل تاسې په خپله کاکړۍ غاړې جوړوئ؟ ده راته وویل نه، دا لیونتوب مې نه دی کړی. دا چې د میرمنو ونډه په دې کې څومره ده، نوموړی په ځواب کې وایي
داسې دی چې په کاکړۍ غاړه هغه که رښتیا ووایي چې په دې کې به د ښځو ونډه بېخي زیاته وي، ځکه چې ښځې چې له کومو نه محرومیو سره مخ دي، له کومو ستونزو سره مخ دي په ټولنه کې، نو لازمي خبره ده چې دغه زیاته ونډه چې ده هغه د ښځمنو ده. خو ورسره په څنګ کې د هغو پښتنو هم دغه ده چې هغه له دې ښځمنو سره یا په دې شرایطو کې یا په مینه کې راګیر پاتې وي، نو په هغو کې داسې بریښي چې د نارینه له خوا څخه هم غاړې ویلې شوې دي.
د نوموړي کتاب یو بل ځانګړتیا دا هم ده چې لیکوال ورکی د 150 صفو یو تحقیقاتي مقاله هم د سریزي په شکل کې شامل کړی ده چې د کاکړیو غاړو په اړه پکې مهم معلومات ځای پر ځای شوی دي. لیکوال وایي تر اوسه لزر غاړې راټولې کړې، خو د کار په همدې ځای پای ته نه رسیږي. د هغه کار روان دی او ډیر ژر به 50,000 کاکړۍ غاړې پښتو شاعرۍ ته ډالۍ کړي. زمونگ دا ویب پانے ایڈریس تے
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو امونگ دا سے لکو
MASHALRADIO.COM په پیښور کې ورما ورځ یو تصویري نمایش ترتیب شوی و. په دې نمایش کې یو شمېر تصویرونه د نندارې لپاره ایښودل شوي و. دا چې دې نمایش ته تللي خلک څه وایي او د دې فن د پرمختګ لپاره په سیمه کې څه هلې ځلې دي، د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال فواد علي شاه پرې رپورټ لري چې همدغه نمایش ته ورغلی و.
دا نمایش دو ورځې روان و چې پکې د پیښور پوهنتون طالب علمانو د ښځو او ماشومانو په ژوند باندې اخیستې شونکي تصویران خلکو ته وړاندې کړل. دا نمایش د پوهنتون په نوې جوړه شوې برخه کې وشو. هرا چا چې په دې نمایش کې ګډون وکړو مشال ریډیو ته ویلو
د دې ایگزیبیشن کې موږ ته داسې د ښځو مسلې وړاندې شوې کوم نه موږ ته پته لګي چې د کلو کې ژوند څنګه سخت وي. څنګه چې دلته ایگزیبیشن کې جنه کوم تشرانو باسلې دي، الکان مو باسلې دي، نو هغې نه بیا موږ ته دا ژوند پته لګي چې هغې کم قسم ژوندونه تېرئ، لکه هغې په ژوند کې څه مشکلات دي او څه ګران ګران کارونه کوي هغې. څنګه چې دلته اوس زموږ چې کوم پېښور کې جنه کوي او کلو کې جنه کوي کې ډېر فرق، لکه دلته هر څه ماشینونه ماندي
معروخ
سوک چی دا جرنلزم ڈپارٹمنٹ طالب علم دا اخپل اخستیشن کی تصویران نمائش کی لگولی وو اوائلو
مام اخپل کلی کی تصویران ویستو دا خزو دا ماشومانو تینا پتہ لگی چی زمگا خزو ماشومان سنگا کسم جوان تیری لگی ری آغا سہولیات نشتا چی کم زمگا خار والا خلکو تا دی خوبیام آئی پا آغی کی خوشحال دی
دا پیخور پہنتون آڈیو ویڈیو سوسائٹی طالب علمانو تا دا تصویرانو اخستو تربیت ورکولو دا پارا جوڑکڑے شوی دا دا دی سوسائٹی دا لاندے پسوبہ کے زائے پزائے نمائشونا کی گی دا آڈیو ویڈیو سوسائٹی یو غڑے آکے بوائی
تصویران طریقے تے نمتا ٹپس مگتا خائی جی چی سنگا با دا تصویران اخلی سنگا دا ویڈیو نمتا دیر خواہ ٹور زارین چکائی ہونگا تین زو نیکس منت با ہونگا زو انشاءاللہ پاک چائنہ بارڈر تا
دا آڈیو ویڈیو سوسائٹی جنرل سیکٹری جبران وائی
دیکھے منگ دا اولڈ زڑ چکم فوٹوگرافی دے آغا دے خلق و تخیو کم مطلب یونیورسٹی طالب علمان دی باقی کے دا شعور ربی دارو چا مطلب تاسو کتے شی چا منگ خیبر پختون خمخ کے سنگے و انن سبا پا دے زمانہ کے سنگے روانا دی
دا مارچ پا درویشتما نیٹا با دا سوسائیٹی دا پاکستان دا تاریخ پا حقلا دا یو بل تصویری نمائش احتمام کوی فواد علی شاہ مشال ریڈیو پیخور
مشال ریڈیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږی سندره خبروي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د دې خبرونې په اخیری شیبو کې تاسو لپاره یو سندره ده د عرفان خان په غږ کې
شرافت دے خودی دا ہم حیا دا ہم مفہوم دا پلار کا